د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په افغانستان کې د بندیزونو د څار ډلې ماموریت طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو تمدید په اړه ویلي چې دا پریکړه به هیڅ مثبته پایله ونه لري. د سوریې نوی واکمنانو سره د امریکا اړیکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی امریکایي چارواکي په سوریې کې د هغوی یاغیانو سره مستقیمې اړیکې لري چې تیره اونۍ د بشار الاسد حکومت ړنګو او واک یې ترلاسه کړی. او په امریکا کې د اقتصادي پرمختګ هیلي د منتخب جمهور رئیس ټرمپ په بیا واکمنۍ کې اکثریت امریکایان هیله څرګندوي چې اقتصادي پرمختګ به د ټرمپ په لومړیتوبونو کې وي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د دسمبر د میاشتې 15 او د قوس یا لیندۍ 15 نیټه. تاسو به د امریکا منځني ختیځ او څو مهم خبرونه واورئ، خو په پیل کې د افغانستان په اړه راپور لرو. موږ سره اوسئ. طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو تمدید سره مخالفت کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری اژانس د طالبانو د یو حکومتي ویان په قول ویلي چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه به هیڅ مثبته پایله ونه لري. په همدې حال کې د افغان ښځو د اعتراضي حرکت یوې ډلې د افغانستان په سیاستونو په اړه د ملګرو ملتونو د بیا غور کولو غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه پریکړه وکړه، خو ښکېلې غاړې ناراضي ښکاري. طالبانو د هغو بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاښتو د تمدید په اړه غبرګون ښودلی دی چې د طالبانو او هغو اشخاصو او ډلو پر وړاندې وضع شوي کوم چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د دې پریکړې هیڅ نتیجه به نه وي.
د دې بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ارزښتونو په وړاندې د بندیزونو دوام دی.
در غوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان معترضو میرمنو یو خوځښت هم د بندو دروازو شاته په یوه نامعلوم ځای کې په یوه جوړه شوې غونډه کې چې ویډیو یې رسنیو ته استولې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي او د یونما د مشر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول تعامل نه یوازې د دغه ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي، بلکې په سیستماتیک ډول د افغان میرمنو د ځپلو سبب هم کیږي.
خانم روزا اتنبای و رئیس یونما در افغانستان هستیم و می خواهی فرد بجای او تعیین شود که بجای طالبان و تروریستان از حقوق بشر و زنان در داخل افغانستان حمایت واقعی نماید و اعتبار یونما را در افغانستان دوباره احیا نماید. دو، تعامل با طالبان نه تنها باعث تقویت طالبان گردیده، بلکه باعث گردیده تا وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان شدیدا وخیمتر شود. بنابراین ما خواهان توقف فوری تعامل با طالبان هستیم.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د قضیه حل هم دغه دی چې باید تعامل موضوع مخته یوسو. طالبان په دا 3.5 کال کې اوس خپل طالبان هم ودې ته متوجه شوي دي چې که تعامل ونه کې هم به د ملي غبرګون سره مخته سي، یعنی خلکو په عکس العمل سره به مخته سي و هم به د جهاني غبرګون سره مخته سي. دوی پوه شول چې که ملتونه وغواړي دغسی سرنوشت چې په بشار الاسد باندې راغی، دغه سرنوشت په ملا هیبت الله باندې هم راځي. د ملت زور بیا هغه زور دی چې هیڅوک بیا مخ نشي نیولی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته په وینا کې طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل څخه دفاع کړې ده او دا تعامل یې د افغانانو په ګټه ګڼلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت په اهمیت او اړتیا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانزي صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. ستانزي صاحب، خدای دې زما غږ رئیس ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړي. لومړی پوښتنه هم دا مطرح کوم چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټه چې اصلا د امنیت شورا د خوانه تعینه شوې یوه ډله ده، ماموریت یې ولې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې البته مهم ګڼل شوی دی چې خصوصا 14 نورو میاشتو ته تمدید کو؟
سلامونه آشنا صاحب تاسو درنو لیدونکو ته. اصولا په نړیوالو حقوقو کې موږ څلور ډول معاهدات یا اجرایوي ضمانتونه لرو چې ملګري ملتونه یې د خپل منشور له مخې مخته وړی سي. لومړی دا ده چې معمولا په حقوقي لحاظ د ډیپلوماتیکو اړیکو قطع ډیره ساده مسله ده. ورپسې د اقتصادي معاصرې مسله راځي، هغه اقتصادي بلوکار چې ورته وایي، او دریم همدغه تحریمات یا تعزیرات یا سنکشن چې ورته وایي، او څلورم اقدام نظامی اقدامات. بنام د افغانستان وضعیت تپلی دو سره، د طالبان وضعیت حقوقي وضعیت تپلی دو سره، دوی اوس په دوهمه درجه دریمه درجه د شدت له لحاظه له معایدات سره یا اجرایوي ضمانتونو سره مخ دي. په دې اساس ملګري ملتونه غواړي او اکثرا د داسې اقداماتو موخه او هدف هم دا وي چې متخلف ډله یا متخلف ګروپ یا متخلف دولت د توادار کې چې د دغه فشارو په نتیجه کې نړیوالو موازینو او حقوقي قواعدو ته غاړه کېږي. بلان دي همدې لپاره دا تصمیم په حقوقي لحاظ باید نیول شوی.
صحیح معنی نه لکه ما ته غږ لکه قط وصل راغی، خو غواړم په همدې اړه یو پوښتنه دا وکړم چې آیا ستاسو په نظر ملګرو ملتونو په افغانستان کې دا د ترګري ضد مبارزې لپاره همدا ډول اختیارات یوازې لري که نور څه په لاس کې لري چې کولی شي هغه تطبیق کړي؟
ګوره، دا د ترګري مسایلو په ارتباط مختلف اقدامات کېدای شي. یو دا چې دغه اقدامات اساسا د ټولو فعالیتونو اساس او حقوقی بنسټ چې یو بین ملی مرجع وضع کوي ږدي. په دې معنا چې دا زمینه مساعدوي د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته چې هغوی په انفرادي ډول په اقداماتو لاس پورې کړي او نور ډول تعزیرات یا د فشار اقداماتو ته لاس واچوي، یعنی د هغوی اقداماتو ته یو ډول مشروعیت ورکول دي. په حقیقت کې ملګري ملتونه خپله کومه اجرایي یا نظامي قوه نه لري چې دا په زور اعمال کړي، بلکه دا یو زمینه ده چې نورو ته د هغوی د اقداماتو د مشروعیت لپاره لاره وري.
او د ملګرو ملتونو د چارټر د مخینه د افرادو په البته د افرادو په ضد باندې هر ډول امدی اقدام چې څوک پکې مثلا ووژل شي، ټپي شي یا زخمی شي یا برمته ونیول شي، هغه ترګری بلل کیږي. ستاسو په نظر دا موریدونه د 2021 کال وروسته د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو چې مستند کړي دي، دا د طالبانو په وخت کې شوی دی، خو طالبان هیڅکله ترګر نه دی بلل شوی. ستاسو نظر څه دی چې ولې تعامل ورسره ساتل شوی مګر دغه یادونه ور باندې نه ده شوی؟
اساسا ترګر یا تورست اصطلاح یو متنازع فيه مسله ده چې لا توسه کوم په هیڅ نړیوال سند کې یو واحد تعریف نه لري، بلکې د جرم مصادیق معرفي سی بلکې تاسو ورته اشاره درلوده. دا یو مسله ده چې په دې اړه پریکړه کول ساده خبره نه ده. دومه مسله دا ده چې چیرې ډله ترګر وګڼل شي، بیا نو نور دولتونو ته د اجازه ورکوي چې باید نظامي او پوځي اقدامات وکړي. بلان زه فکر کوم چې ملګري ملتونه دې ته هم جوګر دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هېوادونه هم دته نه دي جوګر. بله مسله دا هم ده چې تاسو ګورئ په امنیت شورا کې د امنیت شورا دوه دایمي غړي چې هغه چین او روسیا دي، معمولا د دې پریکړو سره په تقابل کې واقع کیږي. دا بل مسله ده چې دا مسله تر سوال اندر اوسته ده. او عمده او اساسي خبره دا ده چې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده چې ملګري ملتونه بل بدیل نه ویني د طالبانو په وړاندې او یو ډول تعامل لارې نیولې، یا په بل عبارت تشویقي سیاست او ډیپلوماسي مخته نیولې، ځکه چې طالبان نړیوالو موازینو ته غاړه کېږدي او هغوی ته تمکین وکړي.
یو وروستۍ تبصره نظر ولا ماخلم ستانګزه صاحب، ستاسو د طالبانو حکومت په کوم صورت کې خپل دغه مجموعي مذهبي ایدیالوژیک هویت بدلولی شي چې مثلا احتمالا نړیوال نورمونه ومني چې خصوصا د بشر حقوقونه چې مساوات پکې شامل دي، یعنی خزو نر د پاره کار تعلیم او حقوق شته، هغه به ومني.
ګوره پرشا د پختنه ډیره وسی پختنه ده او ډیره جالب پختنه ده. باید ارجو کوم چې اساسا اسلامي مالک لدریو حقوقي مصادرو یا قانوني مصادرو نه استفاده کوي. یا اسلامی مصادر دی چې اکثرا اسلامی مالکو به حقوق اولو منبع ګڼل کیږي. دوم هغه قوانین دي چې هغه مذهبي نه دي اما د اسلام سره په مغایرت کې نه واقع کیږي. چې د افغانستان مخکنی دولتونه هم دا تعقیب کړی و، لکه چې مخکنی اساسي قانون په خپل درېیم ماده کې دې ته اشاره درلوده. او درېیم هغه نړیوال قواعد میثاقونه او معاهدات دي چې اسلامی دولتونه هغه امضا کړی دي. بنان ما نظره هغه وخت طالبان کولی سي چې د خپل روش یا میتود تغییر ورکړي، حکومت داری یا حقوقي جوړښت یا سیاسي جوړښت ته چې دغه دریو واړو حقوقي قواعدو او منابعو په منځ کې یو بلانس یا موازنه رامنځته کړي او دریو واړه توازن ډول عملي کړي.
مننه، کاشکې فرصت وې ستنګ زسب ما به نور پوښتنې کړې وې. ډیر مهم بحث او تاسو ډیر دقیق ویلې، معلومات هم شریکول علمي. اوس ته پاره مننه کوم ستاسو حضور نه کوله. مننه. د امریکا د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې چې او اف ای سی یا اوفاک باندې مطرح ده، یو افغان د مخدراتو په قاچاق، ترګري او د شاهدانو د ګواښلو په تور په 30 کاله بند محکوم کړی دی. د اوفاک ادارې ویلي دي چې حاجی عبدالستار عبدالمناف هڅه کړې وه چې د یو ټن په اندازه هیروین په نیویارک ښار کې توزیع کړي، څو د حقانی شبکه او طالبانی ګټه ترلاسه کړي. د نیویارک ایالتي محکمې د پاره د امریکا لوی څارنوال دیمین ویلیامز او د مخدره موادو ضد ادارې مشر انی ملګرام د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې عبدالستار عبدالمناف، چې پوره نوم یې حاجی عبدالستار بارکزی هم ذکر شوی، امریکا ته د هیروینو په قاچاقي اقدام او د حقانی شبکې او طالبانو په ګټه د مخدره موادو اړوند ترګري هڅو په تور په 30 کاله بند محکوم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وی امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغو یاغیانو سره مستقیمی اړیکې لري چې تیره اونۍ یې د بشار الاسد حکومت ړنګ کړ او واک یې ترلاسه کړی. بلخوا اسرائیل د شنبې په شپه په سوریه کې شاوخوا څلوي خوایي حملې کړې دي او د پلازمېنې دمشق شاوخوا یې پوځي پوستې ویشتلې دي. په همدې جریان کې د ملګرو ملتونو استازي د سوریې د سیاسي ادارو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه نسکورېدو یوه اونۍ وروسته د سوریې خلک د ازادۍ له نوي احساس سره ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. وسلوال مخالفین چې په ناڅاپه توګه د یو هیواد مسؤلیت ورپغاړه شو، د احساساتو ډکو خلکو سره مخامخ شول چې نوي ازادۍ ته لیواله دي.
دا صد حکومت د نسکورېدو یوه اونۍ وروسته موږ بیرته پوهنتون ته راغلي یو. وضعیت آرامه دی او استادان موږ نور هم حسوي.
د ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. د دې سره سره چې امریکا د یو ترهګر ډله بولي، انټونی بلنکن د شنبې په ورځ په اردن کې په یو خبري کانفرانس کې پسګرده تایید کړه چې هیواد یې د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی.
هو، موږ د حیات التحرير الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو. د سوریه ولست زمونږ پیغام داده چې غواړو هغوی بریالي شي او موږ ورسره مرسته کولو ته چمتو یو.
انټونی بلنکن داسې مهال د سوریه وسلوالو سره د خپل هیواد د اړیکو خبر تایید کړ چې اتو عربي هیوادونو، ترکیه، ملګر ملتونو، اروپایي اتحادې او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سولیزې او غیر فرقی سوریه لپاره ملاتړ څرګند کړ. ترکیه لومړنی هیواد شو چې په دمشق کې خپل سفارت بیرته پرانیسي.
ترکیه د پولې اخوا د ترګرۍ له ګواښ سره مخ ده چې د عراق او سوریې له خاورې څخه راپورته کیږي او د پی کی کی د کوردستان د کارګرانو ګوند له تیرو لسو کلونو راهیسې په سوریه کې له ګډوډۍ نه ګټه اخلي او د ایس ڈی ایف د سوریې دیموکراتیک ځواکونه په لیکو کې ځانونه پټوي او موږ باید دوی له منځه یوسو. نو موږ باید د پی کی کی د تروریزم سره په هر ځای کې چې وي مبارزه وکړو.
د اتو عربي هیوادونو د بهرنوی چارو وزیرانو په اردن کې یوې غونډه کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې په ملاتړ په سوریې کې د واک د سولیز او ټول شموله انتقال غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د سوریې استازي حضور نه درلود. په ورته وخت کې د اسد د رژیم له نسکورېدو یوه اونۍ وروسته هم تر شنبې ورځې پورې په سوریې کې پر پوځي اهدافو د اسرایلو هوایي بریدونو دوام درلود. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د شنبې په شپه د اسرایل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څیړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن له اسرایلو وغوښتل چې په سوریې کې خپل پوځي عملیات ودروي. پیټرسن د یکشنبې په ورځ دمشق ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دای هیله لري د پخوانی ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته په سوریې باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګیدلي بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په ختیځ اروپا کې په یونان کې ساحلي غار د شنبې په ورځ ویل چې د یونان په جنوبي جزیره گفتوس کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 15 کډوال مړه شوي دي. عیني شاهدانو ویلي ډېر شمېر کسان لا هم ورک دي او لټون روان دي. ساحلي غار ویلي تر اوسه 9 کسان چې اکثریت یې پاکستانیان دي د ډوبې شوې کښتۍ په ساحه کې د باروړونکو بیړۍ لخوا جوړل شوي دي او د کریټي په نوم جزیرې ته انتقال شوي دي. یادو ساتونکو ویلي چې د ورکو شوو کسانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د شنبې په ورځ په یوه بله جلا پیښه کې د مالټا هیواد بیرغ لرونکې یوې باروړونکې کښتۍ د گفتوس د جزیرې څناڅه 15 کیلومتره لرې د یوې بلې وړې کښتۍ نه 40 کډوال ژغورلي او یو ټانکر بیړۍ د یونان د جنوبي یوې وړې جزیرې له ساحې 80 کډوال ژغورلي دي. د ساحلي ګارد په وینا دغو کښتۍګانو یو ځای د لیبیا څخه حرکت کړی و. د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سوک یول د شنبې په ماښام د دوم ځل لپاره رایګیری کې استیزا شو. په دې اقدام د سیول د اوسیدونکو ترمنځ درز رامنځته شوی. د اپوزیسیون په مشۍ پارلمان جمهور رئیس یول د لنډ مهاله نظامی حکومت یا مارشل لا په اعلانونو استیزا کو. د لنډ مهاله نظامی حکومت د اعلان سره ټول هیواد اندېښمن شوی و. څېړونکي خبرداری ورکړی دی چې د یون استیزا به سیاسي جنجال ختم نه کړي بلکې تفرق به زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شنبې په ورځ په اردن کې و او په دې اړه یې وویل چې جنوبي کوریا د جمهور رئیس یون سوک یول په استیزا سره د خپلو دیموکراتیکو بنسټونو قوت څرګند کړی. او د ABC نیوز شبکې ومنله چې 15 میلیون ډالر به د امریکا منتخب جمهور ډونالډ ټرمپ جمهوري کتابتون ته د غرامت په توګه ورکي او په دې سره به یوه قانوني دعوه ختمه شي. دا هغه دعوه ده چې د یادې شبکې او نطاق جورج سټیفانوپولوس په یوه ژوندۍ خپرونه کې ویلي چې د شنبې په ورځ په محکمه کې د ټرمپ پر ضد د وکیل یان کیرول مدني قضیه ثبت شوه. دا دعوه چې د مارچ په 19 د فلوریډا ایالت په ابتدایه محکمه کې ثبت شوې وه، نطاق سټیفانوپولوس په کې تورن شوی چې یا د تبصره د تعویز او حقیقت ته په نه پاملرنه کړې ده. په داوا کې ویل شوی دی چې یا د تبصرې په پراخه کچه په مکرر ډول د نورو کسانو سره هم شریکې شوی دی. د امریکا د سکال جمهوری ریاست په انتخاباتو کې اقتصاد د رای ورکوونکو لپاره یوه لسترو مسلو وه. په داسې حال کې چې د جنوري په 20 منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوړکی، اکثریت امریکایان هیله څرګندوي چې د اقتصاد ښه کول به د ټرمپ یو له لومړیتوبونو څخه وسی. د امریکا غږ خبریال سکاټ سترنس دې موضوع ته کتنه کړې ده او تاسو به شواړه واورئ.
د ډونالډ ټرمپ د کمپاین تمرکز د انتخاباتو د نتایجو پورې په اقتصادو.
زه به تر هغه وخت آرام کیننم چې موږ دا هیواد په اوړی خوندي او سکاله کړی نه وي چې زموږ ماشومان مستحق دي او تاسو یې مستحق یاست.
د ډېرو رایه ورکوونکو په اقتصاد باندې تمرکز و. د آی پی یو راپور ښیي چې د هغو رایه ورکوونکو شمیر زیات شوی دی چې وایي د دوی د کورني مالي لګښتونه د 4 کلونو د مخه په پرتله لوړ شوي دي.
اشلی وای چې ډیرو خلکو د اقتصاد لپاره ټرمپ غوره کړي او دا د رای ورکوونکو یو سرګند پیغام چې دیموکرات ګوند هم په روښانه ډول اوریدلې. حکیم جفریز د اساسو په مجلس کې د دیموکرات ګوند نه د اقلیتونو مشري کوي.
دوی غواړي چې موږ په هغو مسئلو تمرکز وکړو چې مهم دي او د امریکایي مالیه ورکوونکو د ستونزو د حل لپاره سره یو ځای شو. د امریکایانو د ورځنی ژوند د لګښتونو کمولو سره یې پایل وکړو چې په میاشتنی معاش ګزاره کوي.
د نیو مکسیکو اوسیدونکي جوړي ایونز وایي چې هغه ټرمپ د رای ورکړې و ځکه قیمتونه خورا لوړ دي.
انفلیشن یقینا اغیزه کړې ده. زما لګښتونه په تیرو دوو کلونو کې دوه چنده شوي. د برېښنا او دا ډول شیانو بیې لوړې شوې دي.
د شمالي کارولاینا اوسیدونکو ایرن اینډرسن د اقتصاد په اړه د ترامپ د سابقې ستاینه کوي.
ترامپ د اقتصاد مسله زموږ لپاره حل کړې. د هغه په لومړۍ دوره کې دا ښه وو او چې هغه بیا راشي نو سم به یې کړي.
راورکونکي چارلز وډراکس د نوې ادارې نه تمه لري چې ګړندي اقدامات وکړي.
دوی به لږ مقررات ولري. دوی به په خپلو ځانګړو سیمو کې ډېر لګښت وکړي. خلک به ډېرې پیسې ولري چې په خپلو سیمو کې مصرف کړي. د ګازو بیې به راټیټې شي.
د اقتصادي چارو کارپوه مایکل ویبر وایي چې مصرف کوونکي ممکن دا ډول ګړندي بدلونونه ونه ویني.
په پای کې یو ولسمشر د اقتصادي پالیسۍ په اړه خورا لږ علم لري.
په ځانګړې توګه د خوراکي توکو د نرخونو په اړه، یعنی زموږ د ورځني ژوند لګښتونو په اړه.
د ترامپ اقتصادي پلانونو کې د تیلو رایستل، ټیټه مالیه او په وارداتو تعرفې لګول شامل دي. ډېر اقتصادي پوهان په دې باور دي چې دا به د بیو د لوړېدو سبب شي. دا و د سکاټسټنز د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی سوسید امریکا خاک.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او کمشنری د خوانه د ورورولۍ او همغږۍ په هدف د پنځم ځل دپاره د افغان کرکټ لیګ پیل شوی. تفصیل یې لږه شیبه کې اوري. موږ سره اوسئ ووقف اخلو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د خوست ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو د لیسو د کمخ لامل د زیاتو ځوانانو نه زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. د ګربز اوسیدونکو په خبره د لیسو کمخت خرابې او اوږدې لارې د دې سبب شوې ده چې په ګربز ولسوالۍ کې زده کړو ته د ماشومانو لاسرسی کم شي. ولایتي چارواکي د ستونزو د حل ټاټ ورکوي. شمس آریان یې پوره راپور لري.
دا د خوست ګربز ولسوالۍ د میداني سیمې هغه ابتدایي شوونځي دي چې د غلام خان لارې ته څیرمه په یو نامناسب چاپیریال کې زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره په یاد ولسوالۍ کې ثانوي زده کړو ته د ماشومانو د محدود لاسرسي تر څنګ د پوهنې په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
میر دا غوړي چې مینه د میر و طرف ته توجه وشي. د ګربز سیمې ته دا لیسې چې باندې ډېرې شي، دا متوسطه لیسې شي، ابتدائی په متوسطه بدل شي، نو دا غستونده امیر دی خوست د بازار نه تاګ نه شاګردون خلوص وي چې څوک د ماشین اردریمي، څوک د تودې چینه اردریمي، څوک د میدانی اردریمي. امیر ابتدایاتو د درکو لا د میر نام شپژام پرې غیږي ډېر ورکی نه مکتبی نه پوت شول.
د غزده کوونکی شوونځي ته د تګ را تک پر مهال د کورنیو اقتصادي ستونزو ترڅنګ زیاتوي چې ډیر کله د موټرانو د شور په سبب په درسي ساعتونو کې له مشکلاتو سره مخ وي.
موږ دا چې د نړۍ د شپږم پر سم د می خپل سم پینا شپږم پر د کمیش د شپږم نه ووم ته لور شي. موږ ته ډیر تکلیف وي چې غاته سي له سوالای ته سي یا بازارې ته سي یا شخمیر له سي ته سي په نیو ګمټه مزال د بیا د میټر چې نوي د غاچ نوي او موږ ته تکلیف ته ډیر
پیژام سم نه دوله او ناشتا سم کینه زکه چې ایسو زونه کو شفر تکړای دی چې سم جوړ کې خو تعمیر ناشتا لګا دلته چې غاله روټ غوډه دو یو سباق نه نه لاره غا تیریږي کنه دغه شور غاوی سباق ری سوزون چرته راګی چې ټوله دغه غانی ولای.
بل خواکه څه هم د خوست ولایتي چارواکي د ګربز ولسوالي خلګو ستونزې پر ځای غني، خو ډاټ سرګندوي چې پراتلونکي کې به د شوونیز بهیر ستا ستونزې حل کړي.
لرو کلیو د پاره د ابتدایي سنفونو جوړول دي،
او د درسونو ورکول دي د امامانو د خوانه خبره شته نو د افغانستان اسلامي امارات د دوی د غم نه بيغمه نه ده بلکې ان شاء الله تعالی په دې لار کې به ډېر زر عجل ګمونه واخیستل شي.
د خوست ګوربز ولسوالي چې اکثره کلی دغه ولایت له مرکزه په لسګونه کیلومتره لیرې له پښتونخوا سره په فرضي کرښه پراته دي، د پوهنې په برخه کې د لیسو د کمښت تر څنګ د ښوونځیو د سرپنا او ښوونکو کموالي نورې هغه ستونزې دي چې په یاد ولسوالي کې په ښوونیز بهیر اوږدمهالي منفي اغیزې غوړولې. شمساریان، امریکا ژغ.
او په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او کمشنرۍ د خوانه د ورورولۍ او همغږۍ په هدف د پنځم ځل دپاره د افغان کرکټ لیګ پیل شوی دی. په دې لیګ کې د خیبر پښتونخوا په 12 بیلابیلو ولسوالیو کې د 12 لوبډلو ترمنځ سیالۍ کیږي او د مسکا ساپۍ د راپور د مخې نه پایلوبه یې د دسمبر په 19 د پیښور اسلامي کالج کې کیدونکې ده.
د افغان کرکټ لیګ پنځم پړاو د 12 لوبډلو ترمنځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور په اسلامي کالج کې د چترال او پېښور لوبډلو ترمنځ روانه ده.
ماشاءالله افغانان خو کرکټ ډېر ښه پلیران دي او ډېر زر دوی خپل کرکټ کې خپل یو نوم پیدا کو او ډېر ماشاءالله اوس نن سبا چې افغانستان سره میچ وي که هر ټیم سره وي، پاکستان په دنیا کې وي یا پاکستان سره وي، نو ډېر چیلنجنګ میچ وي. نو موږ هم دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زموږ افغانان رونو چې کم کې دا دونه ماشاءالله یو غټ ټیلنټ دی چې دوی ته نور موږ یو ښکلا ورکو. دې کې مکمل سپانسرشپ کړی دی دا ایونت چې کم دی، کمشنریټ د دې ریسپانسبلټی اغستې ده. دې کې موږ د پلیرانو ته خپل سټپنډ ورکو، خپل امپایرس ته دا ګراوند، دا فیسیلیټیز، سپورټس کټس، دې کې موږ انشاءالله سرټیفیکیټس، انعامات هر څه کمشنریټ سپانسر کړی دی.
سیالۍ ته راغلي افغان لوبغاړي وایي دوی په خپلو سیمو کې نه د لوبې لپاره سم لوبغالی لري او نه هم د کرکټ لپاره اړین وسایل او توکي چې دې مسلې هغوی ته مشکلات رامنځته کړي دي.
ګراوند خو نشته موږ سره، هغه زموږ سره سره د پاکستانیانو بدقسمتي ده په چترال کې چې د کرکټ ګراوند نشته. او دویم زموږ ته د یونیسیار د طرف نه د وسه پولیس نه دي ملاو شوي. مونږه غوښته دا کو چې مونږ ته کټبیک ملاو شي، سامان ملاو شي چې مونږ دا رکان چې کوم دي هغه میچ وکي او مونږ سره داسې وسایل بل زمونږ د تلو راتلو ترانسپورټ ډېره زیاته خرچه ده، نو هغه خرچه مونږ ته نه ملاویږي. نو د هغې دپاره مونږه غوښته کو چې هغه دې مونږ ته ملاو شي او مونږ د دې سامان داسې ملاو شي چې زمونږ د لوبغاړي مخکې پرمختګ وکړي. نو مونږ د اوسه پورې په خپلو وسایلو باندې راځو.
دلته عموما موږ د دې لپاره راځو چې د لوبغاړو د خلکو ترمنځ دغه ټولنیز اړتیاوې یا ټولنیز یووالی پیاوړی شي، هماهنګي پیدا شي. او د لوبغاړو اړتیاو دا ده چې موږ دلته په هر ضلع کې هیڅ ډول معیاري لوبغاړي نه لرو، لوبغاله چې دوی کې لوبه وکړي یا وسایل هم نه لرو، ځکه چې دا ډېر په ګران دي او موږ ته په موږ کوم چې افغان مهاجرین دي هغوی دومره وس نه لري چې دوی واخلي.
څنګه چې موږ هلته بیګوډ ایریا کې اوسېږو هلته کرکټ دومره فیسیلیټیز نه وي، خو بیا بهر حال بیا هم فټبال لپاره لږ دلته چې څنګه لکه اکیډمیا نه دي، نو دا موږ دپاره ډېر یو ریفرشمنټ او مینټلی فزیکلی ډېر موږ د سپورټ راکوي.
د پېښور افغان لوبډلې تر دې دمه څلور ځله دا سیالۍ ګټلې، وایي د دې لوبو لپاره یې خورا زیار ایستلې او سږ کال به یې هم ګټي.
دا افغان کرکټ لیگ پنځم سیزن شروع دی، څلور موږ ګټلې الحمدلله. ډېر د سخل لوبغاړي موږ سره دي چې کوشش کوي آینده کې افغانستان ته لوبو کې، افغانستان نوم روښانه کړي، ویاړونه افغانستان ته راوړي. دا پنځم سیزن شروع دی، کوشش زموږ هم دا دی چې دا خپل نوم کړو.
دې ته خو تقریبا موږ ډېر کیمپونه کړي، میچونه مورته کړي دي، پریکټس هم کړی دی. موږ 10 بجې ځو ماښامه پورې هلته پریکټس کوو، دې ته بیا هغې نه بعد ځو جیم ته. بس خواران هم ډېرې کړي، امید لرو انشاءالله دا ټورنمنټ به هم ګټو موږ.
د سګنی افغان کرکټ لیگ پایلوبه په 19 دسمبر اسلامي کالج کې ترسره کیږي. دغه لیگ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پېښور کې د افغان کمشنریټ په ګډه مرسته پیل شوی و.
دغه افغان لوبغاړو ته د دې سیالۍ لارې په کرکټ کې د پرمختګ او ځان روزنې لپاره یو ښه فرصت دی چې هر یو غواړي ځان په ملي او نړیوال سیالیو کې وویني. مسکا ساپۍ، امریکا غاک، پېښور.
او نیم سات وروسته په افغانستان کې د بندیزونو په څار ډلې ماموریت په غزیدلو او د طالبانو په مخالفت د امریکا غک په سپینی خبري خبرونه کې د ملمنو سره غږیږو او نظرونه اخلو. که تاسو وخت ولرئ هیله ده چې په ګورته ونیسئ او ترڅنګ د امریکا غک په انټرنیټي پاڼو باندې کتلی هم شئ. اوس هم لږه شیبه کې دریغ پرونه پیلېږي. مهم خبرونه لري او راپورونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره واوري. تر بیا په لوی خدای.